رانو اوریدونکو السلام علیکم دوی بجې شوې د اصلي رادیو د خبرونی ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ژوند رنگونه پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل کړو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته په میدان وردګ ولایت کې طالب چارواکي وایي دغه ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سیلونو د جاری کېدو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي د میدان وردګ د اطلاعاتو او کلتور رئیس صفی الله رائد نن ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه د جلریز په یوغه دره سیمه کې د سیل د راوتو له کبله دوه ماشومان او یو د پوخ عمر نارینه مړه شوي او همدارزې ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي ملګری ملتونه وایي د بیسارو بشري مرستو له دوام سره سره افغانان د نړیوالو مرستو ته شدید اړتیا لري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما پرون په یو خبر پانه کې وویل په تیر یو کال کې د ملګرو ملتونو مؤسسو او شریکو غیر حکومتي مؤسسو په پراخه پیمانه بشري مرستې کړي او د جون تر پایه پورې شاوخوا 28 میلیون اړو کسانو ته مرسته رسولې ده د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو سیلونو او تالندې وړاندوینه کړې ده د ادارې پرون پنجشنبه وویل چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په بدخشان کونړ ننګرهار لغمان نورستان پنجشیر پروان کابل وردګ لوګر پکتیکا خوست پکتیا بامیان دایکنډي غزنی زابل او کندهار ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د ورښت اندازه به د 340 میلی مترو ترمنځ وي ام آی کیپ ټاون لوبډلې اعلان وکړ چې د جنوبی افریقا د کرکټ د شلوور غوړ لیگ سیالیو لپاره د افغانستان له نامتو لوبغاړي راشد خان سره قرارداد لاسلیک کړی دی د ای ایس پی این کریک انفو وی پانی د راپور لمخې ل راشد خان او څلور نور لوبغاړو سره مخې تر دې قراردادونه لاسلیک کړل چې د لوبغاړو په اړه بولی پایل شي د افغانستان د فوټبال ترنولو سکلونو کښه لوبډله نن جمعه په خپل څلورم سیالي کې د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ کیږي د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجې پیل شي د پاکستان حکومت د خیبر پښتونخوا په سواد کې د ټي ټي پی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي او سلګونه پولیسي سړکونو ته رايستلې دي د پاکستان حکومت دا تدابیر وروسته لدی غوړه کړی چې په سواد کې د پاکستانی طالبانو د فعالیت د بیا پیلېدو په اړه راپورونه ورکړل شو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د خپل هیواد پارلمان ته په خبرو کې ومنل چې د خیبر پښتونخوا امنیت په خرابېدو دی د همدارس ویل چې په دې لړ کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دی ویدیزو هیوادونو پرون د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت له اوکراین سره د مرستو ژمنه وکړه چې په هغو کې اوکراین ته د وسلو ورکړو د پوځیانو روزنه شامل ده د شپږشمې یوادونو مشانو پرون پنج شنبه د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د بسپنی ورکولو په هغه کانفرنس کې داشمنه وکړه چې د روسیې د جګړې په وړاندې د اوکراین د پوځي ورتیاو زیاتولو په اړه رابلل شوې و د دنمارک دفاع وزیر مورتن بوتسکوف تر یو ورځنی کانفرنس وروسته خبري اعلان ته وویل کوپنهاګن ته ټول هیوادونه د اوکراین د ملاتړ پنیت ورغلیو او د فنلندیا او نارویژي ساينس پوهانو د څېړنې نتیجه ښیي چې په تیرو 30 کلونو کې د شمالي قطب د تودیدو سرعت د ځکه د کورې د نورو برخو پرتله څلور برابر زیاتو د ملګرو ملتونو ساينسي پلاوی د 2019 کال په اقليمي راپور کې ویلي و چې د شمالي قطب د تودیدو سرعت دوه برابر دی خو د نارویژي او فنلندي ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې څلور برابر دی دوی په خپل نوې څېړنې کې ل 1900 نه اویا يم څخه د سپوږبکی ټول معلومات راټول کړي او چیرلې دي او ورته جوته شوی چې د شمالي قطب د تودوخي درجه د مځکی د نورو برخو په نسبت په چټکه لوړه شوې ده
د ژوند رنگونه
یو ځل بیا مو زه اسمت څاروان په دې خبرونه کې هر کله کوم نن د ژوند په دې رنگونو خبرونه کې په افغانستان کې د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید او فارم لرونکو پر ستونزو خبرې کو یو محل په افغانستان له گاونډي هیوادونو د چرګانو غوښه او هګي ډیر واردولې خو په ورستیو کلونو کې په افغانستان کې د چرګانو ګڼ فارمونه جوړ شول خو سره لدی چې ګڼ فارمونه جوړ شوی لا هم له گاونډیو هیوادونو افغانستان ته د چرګانو غوښه او هګۍ واردی شي، او د افغان فارم لرونکو په وینا د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی دی. په دې خبرونه کې د فارم لرونکو په کاروبار خبرې کوو. زموږ د خبرونه درانه میلمانه دی عتیق الله چې د چرګانو فارم لري، ډاکټر محمد غالب مومن په جلال آباد کې د پولشي ډاکټرانو د ټولنې مالی مسئول دی، او همدارس د دې ټولنې رئیس ډاکټر حسیب الله ترکه. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم، او تاسو درنو اوریدونکو ته څو شی به ورسته وخت درکو چې ټلیفون وکئ او که پښتنه لري یا نظر لري زموږ له درنو میلمنو سره شریک کړئ. لومړی عتیق الله صاحب، تاسو ته درځم، تاسو د خپل فارم په باره کې زموږ اوریدونکو ته وایئ چې څنګه فارم مو دی، څومره چرګان لري، نور خبری به ورسته کو. مهربانی.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ. مهربانی ته خلاصې د خپل فارم په اړه کې راتو وایست.
زموږ فارم ګور په ننګرهار کې دی. دا ته نو سوال کې زه خپل د 15000 چرګانو فارم لرم.
درست. 15000 چرګان نو فارم لري، او لڅومره مودې راشي دا فارم لري؟ ورس په ورځ زیاتوي د چرګان شمیر، او کنه په دغه یو حالت کې مساتلې؟
نه زیاتوي، یو دي سره څنګه یو بل فارم هم لرم د 3000 چرګان، او ورس تر بلې
ته دي کاروبار کوي. اټکل څه دا وایي چې په دې فارمونو کې پر دواړو کې څومره کسان در سره په کار بوختي؟
ما سره په دواړو فارمونو کې 3000 کسان.
پنځه کسان، درست. تاسو سلامت چرګان بازار ته وړي او خرڅوي، او کنه حلالوي غوخه او هګۍ بازار ته وړاندې کوي؟
سلامت چرګان وړو، چرګان مارکیټ ته وړو، خرڅوي.
یواز چرګان وړي او هګۍ هم؟
نازخ خپل د هګو نه لرم، صرف دا د غوخینو چرګانو.
غوخینو چرګانو، ډیر ښه، ډیر مننه، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه، که زموږ اوریدونکو ته وایست چې په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې د چرګانو څومره فارمونه دي، او څه فکر کوئ چې دغه فارمونه د ننګرهار اړتیا پوره کوي، او که نور افغانستان ته هم غوښه او هګۍ ځي؟
قدرمن سرمان صاحب، تاسو ته صاحب لارې ټولو اوریدونکو ته، بالخصوص زمونږ مرګره مومن صاحب، ډاکټر صاحب مومن او عتیق جان ته ټول ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای مې عزتمن کا مجموع کې خودلته سلامان صاحب محترم سرویګان ډیری شوې دي، او مختلف ارقام خلکو خودلې دي. خو مونږ چې ګورو په ننګرهار کې چې دی هغه فعاله فارمونه چې کوم غوښینو چرګانو دي، تقریبا 1200 فارمون پورې برابر دي. کچیر ته دغه فارمونه ډک وسیږي او په مستقیم ډول باندې بازار ته راشي، نو تر یو سرحده پورې د ننګرهار ورڅیا او هغه ضرورت چې کوم دی هغه پوره کوي، او تر څنګ نورو ولایتونو ته هم دغه ځي د چرګان د ننګرهار نه ځي. یو موجوده چې چون دا جلال آباد مرکز دی، د نورو ولایتونو د مغمان او کنړ د دې ساحونو هم چرګان همدل ترازی، او بیا د دې ځای نه دا چرګان انتقالیږي ځي نورو ولایتونو ته، هم ورځي انتقالیږي.
بله، تاسو چې 1200 فارمونه په ننګرهار کې دي، ویل شي چې مثلا غټ فارمونه به څومره چرګان لري، او واړه به څومره؟ ته ټول وړو کې د څومره چرګانو فارم دی؟
دلته یو شه دې جناب سروان صاحب محترم، چې ارچا د خپل اقتصادي ورثیا په اندازه باندې فارم جوړ کړی دی. د زرو چرګانو نیول تر تقریبا تر 15000 چرګانو پوری دلته په افغانستان کې دغه شته، دغه په ننګرهار کې فارمونه شته.
درست، ډیر سياته مننه. ډاکټر صاحب محمد غالب مومند، کته سي راتو وایست چې د چرګانو د فارمونو له نظره خلکو په اقتصاد باندې څومره اغیز شته، او آیا اوس چې دومره ډیر فارمونه په یوازې په ننګرهار کې دي، لا هم له گاونډیو هیوادونو خصوصا له پاکستان څخه د چرګانو غوښه او هګۍ واردېږي افغانستان ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم، د ټول مخکې تاسو ته دا ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او محترم ډاکټر صاحب چې ولاته سلامونه نکلي او سلامات علیکم.
سلامات
څرګند چې غواړم چې اول چرګانو په تاریخچه باندې یو غلند نظر او معلومات وړاندې کوم. دا چې افغانستان کې د چرګانو صنعت ډېره مخینه نه لري، اوس لا هم د ځوانۍ په دشل کې قرار لري. البته د هغه چرګانو صنعت چې زمونږ هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټه پورته کوي، چې هغه عبارت دی د غوښې د چرګانو څخه. زمونږ په هیواد کې د چرګانو صنعت تقریبا نن نه 15 کاله پخوا شروع شوی دی یا رامخته شوی. نو معلومدار خبره ده چې په داسې حالاتو کې چې هر څه پکې نوي رامنځته شي، وي طبعاً د رنګارنګ ستونزو او مشکلاتو سره به لاس او ګرېوان وي. خو ولې په مرور د زمان سره دا مشکلات راکمیږي او د حل لارې ورته پیدا کېږي؟ مثلا په اولو کې، یعنی په اولو وختونو کې، موږ د چرګانو د روزنې په برخه کې د فني پرسونل نشتون و، چې دا ډېره غټه ستونزه وه. خو خوشبختانه چې دا ستونزه تر یو وخته وروسته شکر الحمدلله حل شوه، اوس تر ډېره حده راکمه شوې ده. دا ستونزه موږ څنګه حل کړه؟ دا د ګاونډیو هیوادونو کې زمونږ هغه هیوادوال چې هغوی هلته د چرګانې د روزنې په برخه کې کار کړی و، یا هلته چرګان ساتلي وو، نو هغوی خپل هیواد ته راغله او د دې سره په څنګ کې زمونږ نور هیوادوالو د هغې نه په ګټې اخیستنې سره د چرګانو په مینجمنټ په برخه کې استفاده وکړه او د چرګانو په روزنې په برخه کې معلومات ترلاسه کړو. یعنی د چرګانو د منیجمنت په برخه کې، د چرګانو د څښاک، د چرګانو د غذا، د چرګانو د آب و هوا لپاره هغوی مختلف معلومات ترلاسه کړل چې یو چرګ یو چرګوړی د اولې ورځې نه هغې ته په کومه درجه کې حرارت جوړیږي، هغوی ته په کومه درجه کې رطوبت جوړیږي، هغوی ته کومه غذا په کوم وخت کې په کومه اندازه ورکړل شي، همدارنګه د اوبو په برخه کې هغوی سره. نو حال لا چې دغه ستونزه زمونږ تر یو حده پورې حل شوه. دویمه غټه ستونزه دا وه چې د چرګانو په برخه کې د خاص مسلکي علاج کوونکي چې عبارت ته ډاکتران دي، نو دا زیاته ستونزه دا وه چې دا نه وو په هغه وخت کې. نو ځکه چې دا چرګانو بخش دا یو بیل بخش دی په مالداري او تندرۍ کې، د چرګانو په روزنه کې، د چرګانو روزنې کې زمونږ فارمر ته مسلکي ټریننګونه برابرول، نو دا هم یو غټه ستونزه وه. خو ولې به هر صورت خوشبختانه کارته ما چې اوس موږ په افغانستان کې په سلګونه د چرګانو د امراضو د علاج کوونکي یا ډاکتران لرو، ښه مسلکي کسان لرو، نو اوس دغه ستونزه حل شوې.
ډاکټر صاحب، په ستونزو او به وروسته خبرې کوو که اول دا راته وایي چې آیا اوس هم سره لدی چې دومره ډیر فارمونه جوړ شوی دي، د چرګانو غوښه او هګۍ له ګاونډیو هیوادونو واردېږي او که نه واردېږي؟
خبره داسې ده ساروان صاحب، دا کوم تولیدات چې موږ لرو دا هم یو ستونزه کې ده چې موږ واردات لرو، واردات زموږ شته دی خو په پریمانه.
آیا ورته اړتیا ده او کنه هغوی ارزانه تولیدوي او ارزانه مشتری لیږي ځکه واردات شته؟
دغه خبره ده، همدا خبره ده چې یو د اړتیا ده. انشاءالله چې په اوس وخت کې چې څومره فارمونه دلته وجود لري او فعال دي، هغه د ټول افغانستان څومره ضروریات چې دي هغه رفع کولی شي. منتها غټه ستونزه همدا ده، ما فکر کوو دلته به وروسته راشو، غټه ستونزه همدا ده چې ګاونډیو هیوادونو کې هغوی ته په ارزان قیمت سره تمامېږي. نو البته چې په ارزان قیمت سره تمامېږي، نو زموږ دلته ځینې تجاران رونه دي، هغوی افغانستان ته راواردوي او طبعاً دلته یو خدای چې د هیوادوالو لپاره مناسب تمامېږي، یو دویمه دا ده چې په وخت سره هغه عرضه کېږي. نو البته اوس هم په زیات مقدار سره چرګان هم راواردېږي او هګۍ هم راواردېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تر کې. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب مومند ویل، هم چرګان واردېږي، شاید هم یو دلیل دی لکه څنګه چې دوی وویل ګاونډیانو ته ارزانه تمامې شي د چرګ تولید او د هګیو تولید، هلته د چرګانو د دانې او غذا لپاره فابریکیشته چې ورته تولیدوي، شاید حکومتونه هم په یو نه یو شکل سره ملاتړ کوي. په افغانستان کې څنګه د دوړو برخو باندې خبري وکي؟ آی دی چرګانو د دانی او خوړو د تولید ځایونه همشته په دې برخه کې پنګونه شوې ده او کنه؟ او بل د وست چې آی د مؤسسو یا د کرنې د وزارت لخوا د فارمونو ملاتړ کیږي او کنه؟
جناب سروان صاحب، ڈاکٹر صاحب خو دې رابطہ باندې معلوماتو کې از به یو خبر وکم چې دلته دې سکتور اساسي برخې چې دې دا ډیر کار ته ضرورت لري. لکه تاسو چې ویل د دانې برخه، د خوراکي برخه، دا ډیر یو مهمه برخه ده په دې صنعت کې. په دوهم قدم کې د ورځنی چرګوړو برخه ده چې دا هم ډیر یو مهمه برخه ده. او بل برخه چې کوم ده، دا د دوا برخه ده. دا درې ډیر اساسي فکتورونه چې ډیر خاصه توجه شي. سروان صاحب محترم، په افغانستان کې د خوراکي ملي نشته. مونږ یو خبره کولای شو چې مونږ د جرند په برخه کې په افغانستان کې خود کفایه یو، خو لیکن خام مواد چې څومره راځي دا ټول د گاونډي هیوادونو نه راځي. په ننګرهار کې الحمدلله ډیر کارخانې دي، د تل پسالی رغټه کارخانه ده، د دانی دایي بسام رغټه کارخانه ده، د مشرقي والو هم د سنور نور ډيري کارخانې په ننګرهار کې شته دي. ستونزه په همدغه ځای کې ده چې لکه څنګه تاسو وویل، تا د خارج نه واردات کیږي. مونږ ټول خام مواد خارج د گاونډي هوادونو نه راوړو، د خارج نه راوړو، په داخل کې مونږ خپل تولید نه لرو د خام موادو. نو ستونزه په همدغه ځای کې ده چې دلته فارمر د پاره زمونږ خام مواد قیمت تمامېږي یا ملتا. او په زمين کې دلته فارمر ته چې بیا کله دانه ورکول کېږي په جی قیمت باندې ورکول کېږي. یو خبره دا ده چې مونږ د دانې په کیفیت هم بایستر کې پټې نو کو. په افغانستان کې په دې اوسنۍ شرط کې دانې کیفیت هم ډېر غټه ستونزه ده. چې ما ته تقریبا 100 ډاکټر صاحبانو شکایت کړی دی چې مونږ یې نور په چارنو پیږو دي چې څو یو دي فارمارانو ته څو کو. نو دلته چې دانه مصرف ډیر شي، قیمت لوړ شي، بازار کې د چرګ فارمداران چې بیا کله راوړي په قیمت اندازه ورته دا تمام شي وي، دلته بازار د پاکستان چې کوم دغه راځي چرګان راځي هغه ورته ارزانه تمامېږي. نو واضح خبره ده چې مارکیټ خراب وي او دا فارمداران زموږ تاوان سره مخ کی. او خلکم د خلکو تقاضا همدای دلته مونږ د ولس سره لاس او ګریوان یو. جناب ساروان صاحب، چې ولس همدای یو خبره کې چې افغانستان کې ول چرګان قیمت دي، خلک چې پاکستان نه زی کوم څنګه مردان خو راځي. نو خبره په همدغه ځای کې چې دلته مونږ په داخل کې چې زمونږ مصارف په لوړ راځي او التا مونږ د گاونډي هیوادونو سره به رقابت په دغه ځای کې نشو کولای. تا مخکې یو ټیک لري خی اشاره وکړه چې دولت هم سپورټ کوي داغه ځخه خلک، نو هغه سبسيډي ورته ورکي، کومک ور سره کوي، نو هغه خلک په افغانستان مارکیټ چرګان دی راوړي زموږ بازار کې دي خراب کړی د فارمدارانو.
ډیره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه. همدارز مشبل میلمان دی ډاکټر صاحب محمد غالب مومند او شاغله عتیق الله. تاسو اوریدونکو څخه هم اوس هله ده چې په دې برخه کې پښتنې لري نظر لري لنډ خبرتیا ورسره د ټلیفون شمیره اعلان هم را سره تماس ولسی.
ازادي رادیو پر لنډ څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ټلیفون او واتس اپ شمیره مو د 00422012 شپږ 0 دا شمیره بیا ووري 00422012 شپږ 0. زړه مو که د واتس اپ لري تماس نیسي او یا په مستقیم ډول ټلیفون راکوي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب. ښه صاحب، مهرباني.
دې پښتنې له ډاکټر صاحب نه لرم. یو دا د سیدا غاسره فارمونه چې افغانستان کې جوړ شوی دی په ګرمو ولایتو کې جوړ شوی دی، لکه مثلا ننګرهار، خوست، کندهار کنه، او په پکتیا کې مثلا فارمونه ډیر کم دي. لاته په څه کې د دایو او دومره خبر مې دا دوم سال مې دا و چې په داسره مونږ کې څوک خلک دا غواوي ساتي او چرګان ساتي او د دې د روزمره ژوند په دغه هغه یو د چرګانو باندې چل دا چې دوی دا زنانو ته لیست معلومات ورکړي، اکثر وخت مرض راشي هغه ټولې چرګانې ساتل وي که لس وي که شل وي ټولې ترې مړې شي. نو څه کول په کار دي که لږ دوی داسې وضاحت ورکړي، دا خلکو ته معلومات ورکړي؟
ډیره زیاته مننه کور ودن. نو لومړی ډاکټر صاحب ترکه تاسې مهرباني وکړئ که د اولې برخې ته تاسې ځواب ورکړئ چې ولې اکثره فارمونه په تودو ولایتونو کې دي او د پکتیا په شان ولایت کې بیا فارمونه کم دي، کوم دلیل لري؟
سروان صاحب محترم، یو خدا دی چې مخکې ډاکټر صاحب مومن یو موضوع ته اشاره وکړه، چون خوست او ننګرهار د پاکستان سره سرحد ولایتونه دي، نو زمونږ ډېرې ورونه پاکستان کې اوسېدلي دي او د چرګانو دغه صنعت انتقال د هماغې ځای نه راغلی دی. نو په ننګرهار او په خوست په دې ولایتونو کې چې دي،
یعنی ستاسو منظور دا دی چې دا له تودې او سړې سیمې سره ارتباط نه لري بلکې د خلکو له تجربې سره ارتباط لري؟
نه، یو دا موضوع د خلکو تجربې موضوع ده، او بل خبر به کې دا چې واضح خبر ده چې په ډیره سړه سیمه کې دغه فارمداري یو مشکل سره مخ کیږي چې مصارف به باندې ډول راځي. دا یو موضوع ده.
ولې دلیل څه ده؟ په څه خاطر؟
خو د لپاره هوا برابرول په کار جدي سره سیمه یې الته بلرګې او زغاله دا شي نه سزولې کیږي، نو په دې خاطر باندې.
یعنی هغه ځای چې چرګان ساتل کیږي هغه کوټه باید ګرم وي، باید توده شي.
ډاکټر صاحب غالب په دې وخت کې چې زمونږ سیدن مرګره دی تفصیلي معلومات درکړي چې د یوې افتی د درجه حرارت تر د خرڅلاو د وخت پورې په دا ټول په تفصیلي ان شاء الله تاسو به باندې بحث وکړو. تاسو ته بخپل ان شاء الله ډیر مننه
ډاکټر صاحب غالب مومند، دې برخه باندې هم خبري وکړي. او بل د کلیوالو موضوع ما تاسو ته ساتلی و چې په دې تاسو خبري وکړي چې اکثره دوی ویل چې شزه په کلیو کې چرګان ساتي بیا مرز راشي ټوله ورته ووښني، دوی څه وکړي چې په چرګانی په ناروغي اخته نشي؟
مخکې دې نه چې خپل موضوع ته راشم، د تاریخي صاحب سره ملګرتیا وکړم. مسله دا ده چې دا خبره منیجمنت ته ځي یا د فارم اداره یا مراقبت ما پالیکا سره مخکې یاد کړم. فارم کې چې موږ کله چرګوړی واچو په اول هفته کې باید هغه ته تقریبا 50 سانتي ګریډ درجه وا برابر شي. کاغذ سخ ژمی هم وي خو باید دته 50 سانتي ګریډ درجه چې دا پکې رشد کی. په دویمه هفته کې موږ هغه د پاره بیا 30 درجه سانتي ګریډ، همدارنګه په دریمه هفته کې تقریبا 10 او داسې تاسې فکر وکړي چې په هر هفته کې باید 2 درجه دا راښکت شي ترسو په چرګ باندې خپل باڼه کې راوخیږي او هغه خپل ځان هم سګرم وساتي او سره هوا پوسټه هغه کنټرول شي. دویمه دا چې هغه ورور یو سوال په برخه کې ویل چې دا څنګه په دغه ولایتونو کې دغه د چرګانو سند دی رشد کړی. یو مسله خو دا ده چې دلته آب او هوا د لپاره ډیره مناسبه ده، نو چون کې چرګان یو اقتصادي پروژه ده او دا یو داسې پروژه ده چې ځان سره ډېر لوی تاوانونه او زیانونه لري. لکه یو فارمر یو لکه افغاني ګټه کوي، نو که چرته تاوان وکړو هغه 3 لکه افغاني به تاوان کوي. یو خو دا ده چې دغه ولایتونو آب او هوا جوړه ده، دویمه دا چې په دغه ولایتونو کې پلي کسان ډېر دي، یعنې هغه کسان ډېر دي چې د فارم په منیجمنت کې همدارنګه د چرګانو په روزنه کې خاص دغه لري مهارت لري. رازو دې تا خپل موضوع ته په کلیوالي بخشو کې برخو کې زمونږ هغه کورنۍ چې کورنۍ چرګان ساتي د دې لپاره چې خپل روزمره مشکلات داغه لپاره حل کړي. نو چونکی په بیا خبر هغه مسله کې توپ تر ازي چرګان د یو ساکه دغه دې چې دا روزل کی نو باید داغه د پاره امغه سي زوی چې کنټرول وي او د مختلفو امراض او د مختلفو دغه نه په امن کې جوړول پکار دي، یعنی مرغان چې ورته وي. دویمه دا چې داغه د پاره وخت په وخت واکسین کول ضروری، چون کې زمونږه کلیوالي سیمه ته هغه واکسین چې د خطرناکو امراض مقابل کې تطبیقیږي چرګانو ته نه ورکول کیږي ځکه زمونږ په خواو شا کې یا زمونږ په سیمو کې دا چې خطرناکې ناروغي وجود لري چې دته په انګلیسي کې نان بارډر ډیزیز وي یا بې سرحده ناروغي چې دا د هوا په واسطه هم انتقالیږي دا د مرغانو په واسطه هم انتقالیږي دا د نورو حیواناتو په واسطه هم انتقالیږي نو یوازینی علت دا دی چې د هغه روزنه او منیجمنت په صحیح صورت
ډاکټر صاحب مومن آیا واکسین پریمانه پیدا کیږي او قیمت هم کم دی مثلا یو خزه ده یو لس چرګان لري په دې ارزي چې دا وس خارته په سلار شي واکسین واخلي او کنه دا موضوع هم د اقتصادي ارخ باندې هم خبري وکي
هو واکسین مونږ په بازار کې دوه قسمه واکسین لرو یو هغه واکسین چې هغه دغه فارمونه زفاره دي لکه زر دوزم په کښتا دونیم زر دوزم په کښتا پنځه زر دوزم په کښتا لکه یو واکسین زر چرګان د تطبیقيږي دونیم زر پنځه زر تا نو دا چې واکسین مونږ لرو د ټول د کوچنی واکسین لرو هغه کولای شو مونږ د پینځو چرګان نواله ترڅلو چرګانو پاره تطبیق کو چې داغي په مارکیټ کې اوس قیمت یې 100 افغانۍ ده نو کولای شي چې دوی په پرمانه ډول په مارکیټ
یعنی د 100 افغانۍ واکسین دی یوې چرګ لپاره کافی دی کړي څو
دا نه دا د لس چرګان نو له ترڅلو چرګانو پورې تطبیق
ډېر ښه
100 افغانۍ باندې کولای شي چې دا سلو پورې چرګان
بله دا خو بیا ارسانه دی او دا وایي چې واکسین هر کال باید ورکړل شي هر شپږ میاشتو کې په څومره وخت کې لازم دی
واکسین سارنوان صاحب واکسین تقریبا د اول ورځې نه شروع کیږي یو څو واکسین نه چې هغه ډېر مهم دي د چرګانو د خطرناک یا بې سرحد ناروغیو یا وایرسي ناروغیو په مقابل کې یو واکسین په اول ورځ تطبیق کیږي دویم واکسین په شپږم ورځ تطبیق کیږي همداسې په دولسم ورځ او په اتلسم شلم ورځ نور په هر میاشت کې باید هغه چرګانو ته چې کورني چرګان دي ځاګه اوږدمهاله پروژه ده چونکې د هغې لپاره ساتل کیږي نیمو پینځه نیمو شپږو میاشتو کې پاتې راځي یو نیم کال نور ساتل کیږي هغه ته کولای شي چې هر میاشت واکسین تطبیق شي
دلته یو بل پوښتنه پیدا شو بله ډاکټر صاحب بل پوښتنه پیدا شو هغه د چې تصویل چې اول واکسین په اول ورځ ورکول کیږي د دې واکسینونو ترمنځ فرق شته یعنی هر واکسین بیل دی او که یو رقم واکسین دی او که بیل وي نو دا به څوک ورته تجویزوي یو څوک چې ډاکټر نه وي اوب څنګه پویږي چې کوم واکسین باید واخلي
کله چې یو د چرګانو مالک یا غوښتل چې چرګان دروزی نه داغي د کورنۍ تابان یو کس راځي نو دا واکسین تر لاسه کوي حتمی هغه کس چې دا واکسین ورته ورکی هغه پانی کس دی پانی کس نو هغه ته د واکسین د تطبیقولو هغه لارې چارې واخایي دویمه دا چې دا واکسین به کې فرق شته اول واکسین دا څه دی چې دا د توغکی په خپل کې توغکی ورته وي او د ریټي ورته برابر دی او په انګلیسي کې ورته نیوکاسټل دا تطبیقي دویم واکسین یو بل وایروس ناروغي چې د ګامبورو په نامه ده او دا ورته تطبیقي څلورم واکسین د آی بی ایچ په نامه ده چې دا د زیګر مشکلات رامنځته کوي دا ډیر مهم دی چې دا دقیق کیږي او باید ضروري شي چې تاسو دا ونشي نو د ځان سره اندکه ډیر اقتصادي توانونه لزان سره
واکسین ارڅوک ورکول شي کنه باید خامخای وټرنری ورکی
او واکسین د څه چې هر څوک ورکول شي هغه واکسین چې کورنۍ چرګانو ته یا په کلیوالو سیمو کې تطبیق کیږي دا غي لار چار او تطبیق دومره سخت نه دی چې هغه دې څوک تطبیق کړی شي هغه بغیر د وټرنری ډاکټر نه یو کلیوالو تطبیق کولی شي دوی مهاګه فارمونه چې غټ فارمونه دي او هغه کې بیا فنی کسان دي یا فنی مسلکی فارمران دي چې هغه خاص روزنه لري تقریبا د کلونو کلونو د چرګانو روزنه مخکې وړي نو هغه په دې کې بیا ډیر زیات مهارت لري حتی دا چې دا سه مسلکی فارمران موږ لري چې هغه ډیر تجربه دي کې لري نو هغه هیڅ سره نوایته نه لري همدا چې نه کیږي ولی کله چې بعض وخت کې دا وی سره دغه پیدا شنو دی چې موږ دا چر او سره موجود دي ځکه دا فارمونه دا سي دي چې هر یو فارمر چې هغه خپل مسلکي کچ لري او سره مرسته کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. مومن یا اوریدونکو له روز سره او پیژنې ازادي رادیو ده. مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم. اسماعیل د کابل څخه ځما در کوم.
مهرباني کوي.
د پښتنو موږ دلته باندې د واکسین کوم چې ته په پیشګاری تو کوخره کنا د سه وو کې واچو دا به ترې کومه به ترې موږ ته بل یو بل دی وازون نه چې موږ دا گاونډي وازون نه چې کوم دوا موږ راوړو په کیفیت یې اته واکسین په تاثیر نه کوي موږ ته سو مشکره ده فاربارو ته پنه کیږي دغه
متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو خو خیر خبرې واوریدل شو څو سوالې درلودل ډاکټر صاحبان به ځواب ورکړي یو بل اوریدونکو هم په لاین کې را سره دی خبرې وکړي مهرباني کوئ صاحب خبرې وکړي
سلام او د ملګرو ټول اوریدونکو ته سلام وایم همدر در سره فاډی کا کې رحمان
مهرباني کوئ همدر صاحب
دما خو یو نظر د سروان ته لکه تاسو مخکې لدی ورور نه پښتنه وکړل چې دلته موسسي چې کوي کني کوي کنه کومک نو ډیر کالونه کیږي چې زوینه ما سي اکثر خلکو سره دا اوس پرونم د منګ پښیمه کې په سلګونو خلکو ته چرګان او دانه او دا جالې یو ارسو سیستم یې ورک خو بدبختانه چې دغه خلک بیا دې ته کم کار نه وایي هغه به دې هیلا ورکې ستاسو یو ولکه کاروبار ځان ته جوړ کړي خو دې څوک تر ځان خرڅ کې اوسو په لور ساتي نو دا خبره ما چې مریوان خپل واسه کوي ټول پوره پوره حتی یو یو پام خراب دي کړي چې په تفاحه کې چې هغه تر څو مو سره هم سي نو هغه مغه سوران پروت نو مو سي ټول کور ودان یو د خلکو نه ما د نظر ده باید د کار پرې نه دی هغه د خلکو خواري او هغه کومه هیله صدا هغه پوهیږي.
بله ډیر مننه سلامت اوسې. بس نو زمون خلک هم داسې مخته شوی دی ال درې چې نور خپل خپل ځان آباد کړی دی بل دې چې څوک ور سره مرسته وکي. بل اوریدونکو له روز ځان راو پیښنې ازادي رادیو مهرباني کوي تاسو په لاین کې یاست خبري وکي تاسو لمر سره په لاین کې یاست مهرباني. خیر لدی به تیر شو یو بل اوریدونکو ته بنوبت ورکو چې د واتس اپ لا طریقه را سره دی خبري وکي.
السلام علیکم نبی اولی زابل بل لارغم
ولسوالی یعنی
شبل خبري
مهرباني کوي تاسو فکر کوم په هر موضوع کې غواړي چې خبري وکي مهرباني لښته لاندې
ان تیرن ستاسو په خپل بوخاله اس bale نه مې لمنو دا سلسب لمنه سره د کورې او یا پرمرګانو ترمنځ یعنی پښه کې څو کوم شې یا کورې یا ما کرګن به تر واش پرمې چنو به واش
یې
دې اړه کوم ماتره
نه نه ډېر مننه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو امام واورو بیا به ورشو مل منوته مهرباني کوئ صاحب ازادي رادیو ده د ژوند راګونه پروګرام خیر د دې ټلیفون لکه چې قطع شو ور بشو ملمنو ته مخې در دې چې ډاکټر صاحب مومن تاسو ځواب وایي سوریدون کیته شاغلای اتقلا ډیر وخت غلې پات شو دوی ته به ورشمه چې د خپل ژوند راتوي چې د چرګانو ساتل څومره زحمت غواړي څومره کار غواړي تاسو خپل ور سره پیلوي اول کوم کار کوي
جناب سروان صاحب چرګان خو ډیر زحمت واړي ځکه چې دا سلیری ساتل بيټي واړي مونږ ورته یو کس خامخا په فارم کې یخ ناشتي خو د کیږي نه نو زحمت یې ډیر زیات دی به حدا زیات دی تکلیف یې زیات دی هم دا جوبو ورتک دا دانه ورتک دا واکسین تطبیق او د دوی نو دا زحمت یې ډیر زیات دی
لدی سره سره چې دومره زحمت باسي بیا هم ناروغي ورته پیدا کیږي او کنه
ناروغي پیدا کیږي ورته د دې سره چې موږ واکسینم کوو د واکسینو باوجود بیا هم د ناروغي ور باندې راځي او ډیر زیاتې راځي ور باندې نن سبا بیا د هندي چې ورته وي ټو کې چې ورته وي دا بیا زیات شوی دی نو واکسین هم کوو او ور سره ناروغي بیا هم راځي.
او لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو ویل چې مخصوصه هوا ورته لازمه ده، دی هوا درجه باید په پام کې ونیسي، دا تاسو امکانات ورته لري چې هوا مغه اندازه چې څنګه دوی سپارښتنه کوي ورته برابر کړي؟
او ولنه ولنه، ځکه چې موږ دا وړو چرګانو ته اور بلو چې کلند چې غټیږي بیا ورته نه بلو چې کله بیا د ګرمۍ زیات شي بیا ان کولر پکې ورته لګو کنه. نو هوا د چرګ لپاره ډیره مهمه ده، هوا چې برابر نه وي نو چرګان صحیح نه راځي.
او ناروغي یا مرزونه په ژمي ډیر وي که په اوړي او په ګرمۍ کې؟
هر وخت کې دا چې معلوم وخت نه لري، په ژمي کې وي او په اوړي کې وي. خو تکلیف په ژمي کې ډیر زیات دی د چرګانو د ساتلو، او په اوړي کې به لږ کم دی.
بل اچھا قولا صاحب، بازار څنګه دی؟ یعنی څنګه چې تاسو چرګان بازار ته وړاندې کړئ فوراً خرڅیږي او کنه؟ اوس خو اقتصادي مشکلات هم د خلکو ډیر دي.
ورته مشکل د افغانستان د فارمرانو ته د مارکیټ ته بازار دی. کله چې بازار په افغانستان کې لږ رښتو کې چرګانو مارکیټ خشي، د دې باقاعده به ډایرکټ د ګاونډي هیواد نه پاکستانی چرګان نه دي افغانستان د فارمرانو ته، یا نو بازار بیرته خرابېږي. د دې خواري باوجود هم کله چې خلک خواري او کې زحمت تیر کی، نو مزدوري نن سبا ډېره کم شوي ده، په دې خاطر چې د ګاونډي هیواد نه چرګان راځي. او دلته چې بازار کې لږ چرګان کم شي هغه راځي بازار درته خرابېږي.
تاسو وایئ چې نن سبا له ګاونډي وادونو چرګان راځي، پخوا نه راتلل؟ مګر
پخوا هم راتلل خو کم راتلل، اوس ډیر زیات راځي.
دلیل یې څه دی چې اوس ډیر راځي؟
دلیل خو داسې دی چې دلته چرګان هم ډیر دي، بازار دلته افغانۍ لګېږي، د کلدار مقابل کې کم تجارانونه چې راوړي افغانستان ته چرګان، نو دلته کلدارې ته ډېرې جوړېږي. په دې خاطر باندې افغانو باندې خرڅېږي، مزدوري ورته زیاته کوي، نو دلته د خپلو د وطن فارمران ته مزدوري کمه کوي، نو بیا چې هغه کله راشي د دوی مزدوري بېخي صفر کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به راشو د دو اوریدونکو اسماعیل صاحب او زابلي صاحب پوښتنو ته. که د زابلي صاحب پوښتنې ته ډاکټر صاحب ترکه تاسو ځواب وایست، دی وایي چې د کورنیو چرګانو غوښه ښه ده او که د فارمي؟ ډاکټر صاحب ترکه خیر لګ مومن صاحب، تاسو ته به در وګرځوم. تاسو دواړو پوښتنه ته ځواب وایست د پیشکاری په ارتباط هم مهرباني.
اول هغه پوښتنه چې وکړه هغه چې د کورنۍ چرګانو ترلاسه کې هغه چې د فارمي نه ترلاسه کېږي، خبره داسې ده چې یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي، یا مقصد ته نه هګۍ وي هغه کورنۍ چرګان دي، یو هغه چې مقصد ته نه غوښې وي هغه فارمي، یا هغه د بایلر یا غوښې چرګان دي. چونکې دا وخت په کیفیت کې دومره فرق نه لري، خو ولې بیا هم کلي فارمي چرګانو دغه وخت کیفیت ته نه ښه ده؟ ولې ښه ده چې یو دا دی دا په اسانۍ سره چېږي، او همدارنګه کولی شي یو انسان ته
یعنی تاسو وایئ چې زر پخی شي، لیکن ځینې خلک بیا وایي چې خوندور نه وي. د کورنۍ چرګان وایي خوندور وي،
زر پخیږي، زر ازمیږي، او همدارنګه د پورا ویټامینونو او همدارنګه پروټینونو او همدارنګه د نور مهمو غذایي موادو څخه برخمن وي، چونکې دا د انسان لپاره ډېر دغه دی. بل نه دا د غوښې لپاره ساتل کېږي، یو هغه چرګان دي چې د هګیو لپاره ساتل کېږي. نو دغه بعضې خلک داسې فکر کوي چې د هغې کورنۍ چرګان غوښه به کوي، د هغې هګۍ چې د هغې غذا برخه کې به اهمیت کوي. داسې نه ده، چونکې هغه باندې وخت ډېر تیر شوی، نو د غوښې په رنګ او دغه کې لږ فرق راځي، خو ولې په غذایي رژیم کې بیا او اهمیت کې بیا د فارمي چرګانو غوښه چې ده ډېره مهمه ده.
ډاکټر صاحب، تاسو دا خبره ردوي دا دوم نمخ کې چې ځینې وایي چې د فارمونو چرګان په خاصو پروتینونو یا کیمیاوي موادو باندې لویږي، ژر ژر لویږي، اما کورنۍ چرګان چې د طبي خوراک کوي نو ځکه باندې غوی غوښه بهتره وي؟
او اصلا خبره داسې ده چې دغه تاسو کومه خبره وکړه، دوی د پاره داسې یو فارمولیشن برابرېږي، یو داسې غذا برابرېږي چې هغه د مکملو پروتینونو، ویټامینونو، منرالونو، همدارنګه هغه ضروري مواد چې د چرګ په وده کې رول لوبوي هغه ورته تهیه شوي دي. دویمه دا چې دا په پورا مینجمنٹ سره په پورا اداري سره هغه چرګان تغذیه کیږي او ذکر د یو میاشتې یا پنځه سالې ورځې کې دا خوراک لپاره جوړیږي. نو تا باندې چې دا دومره وخت د خوراک لپاره جوړیږي د ده په غذا کې بل کوم شی نشته، همدغه غنم دي، جوار دي، مهمه برخه چې دا سویابین دي چې سویابین تقریبا درش فیصده دا پروټین لري په دې په چرګانو کې، چرګانو په غذا کې استعمالیږي. چونکې چې دومره قوي غذا درته ورکول کېږي تقریبا به دا په میاشت پنځه دېرش ورځو کې دا د خوراک دپاره جوړیږي. نو غذایي برخه کې اهمیت هم همدا چې دا پوره د هر څه نه برخوردار دي.
بله، تاسو دومره خبر هم کوله. بله،
دویمه خبره دا یو ورور د واکسینو په اړه خبره وکړه د کابل نه. دا یو ورور ته دا وایم چې واقعیا ستونزې خو موږ ډېر لرو چې هغه د فیډ په برخه کې لږ طریقې سره درته ویل. دویمه غټه ستونزه په دې برخه کې دا ده چې دا د چرګوړي ده، دغه یو ورځنی چرګوړی موږ بیخي ساروان صاحب افغانستان کې د پروډکشن نه لرو، تولید نه لرو. چونکې زمونږ هیواد ته چې کوم چرګوړی راواردېږي هغه تقریبا داسې وایي چې سیګریټ دا معنی چې اول نه وي، دویمه درجه نه وي، هغه درېیمه درجه چرګوړی، هغه پاسمانده چرګوړی چې پاکستان کې د کپیو والا خپل فارمونه ته نډک کړي او کوم چې دغه وي هغه افغانستان ته راواردېږي. چون دغه چرګوړی چې افغانستان ته راشي او هغه بیا په فارمونو کې واچول شي نو هغه ډېر ضعیف وي. لومړی په لومړی هفته کې زموږ فارمران ورونه به دا خبره اوري، شاید چې ما سره سل په سلو کې دې کې موافق وي. په لومړی هفته کې زموږ چرګان داسې ووایي چې پنځو نه تر لس پنځلس فیصده پورې مرګ کوي، تلفات ورکوي. وجه دا وي چې دا چرګوړی ډېر ضعیفه وي. ضعیفه په دې مانا چې دا د دوه وزن د یو ورځې وزن چرګوړی باید د څلوېښت ګرامو نه پورته وي. خو زموږ هېواد ته اتلس ګرامه چرګوړی هم راواردېږي. نو دا د خلکو سره غټ ظلم او جفا ده. نو کوم واکسین چې ورکول کېږي په دغه ورځو کې مطبعا یو خوا نه چرګوړی ضعیفه شو، دویمه خوا نه واکسین خپله یو قسم فشار لري، یو سټرس لري په دغه چرګوړی باندې، یو قسم فشار راځي او درد او تبه پرې راځي. نو په دغه جریان کې که د چرګانو د فارم صحیح مینجمنټ ونیشي، اداره ونیشي، هغه په دې معنا چې کله چې واکسین ورکول کېږي بعد د واکسین نه مخکې دته یو شربت د پلس په شکل د بورې شربت ورته وي، دا فارمران درو لپاره پوهېږي، هغه ورته ورکول شي، بیا واکسین تطبیق شي او د هغه نه وروسته بیا ویټامین سي او همدارنګه د درد لپاره زری درمل هغه ته ورکول کېږي تر څو چې چرګوړی د فشار او سټرس لاندې رانه شي. که چیرته دا د واکسین نه وروسته تطبیق نشي نو طبعا هغه تلفات ورکوي، نو هغه بیا مرګ کوي. نو او واکسینونو کې هم ستونزه شته، تر څو د پاکستان ناراضي یا د ایران ناراضي یا د هندوستان ناراضي، همدارنګه د مالیزیا نه او اسپانیا نه هم راځي. چونکې په انتقال کې بیا فارم ته چې انتقالېږي په صحیح صورت سره انتقال نشي، طبعا واکسین خپل دغه ارزښت له لاسه ورکوي او کوم رزلټ به نه ورکوي. نو باید د واکسین په تطبیق کې همدارنګه په چرګوړو په مینجمنټ کې باید خاص پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې د چرګانو فارمونو، د چرګانو د غوښې او هګیو په تولید باندې له خپلو درنو میلمنو عتیق الله صاحب، ډاکټر صاحب محمد غالب مومند صاحب او ډاکټر صاحب حسیب الله طریقي سره خبرې کو. اوریدونکو هم لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو ده. مهرباني خبري وکي ازادي راډیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني لکم زه
ډاکټر صاحب، من خو غرونو کې وو چې ګوډه چرګانو خبره شته، هغه د واکسین نشته د دغه کپس خور ګولۍ ورکړو، د غو سره باز ښه شي باز خراب شي، دغه څنګه موږ دې ته چی شي ورکو؟
دوی وایي چې واکسین په منظم ډول ورکوي، ولې واکسین نشي پیدا کولی؟
نو واکسین به خو موږ ډېر لري، واغ سپین غره کې وو شي وو اشاره کړه برغوږیزه چې څو شي واکسینو ته ځو بس دلته مرداسوي، بیا د کپسول ګولۍ دغه قومي خبره ده دي کلی خبره ده یو وای دغه ورکی بل وای دغه ورکی ډیره مشکلات سره مخ هي
صحیح ډیره مننه بل اوریدون خیل روز سن راو پیشنه آزادی رادیو مهرباني کوي صاحب تاسو په لائن کې اس خبري وکړه
bale
مهرباني صاحب تاسو لکه چې زما واس ناوړی خیر
bale
بل اوردون کتابه نو بر تور کو ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
موږ سلامونه احتراماتونه ډاکټر صاحب نه یو پښتنه زاده چې دغه دی زرو چرګانو لپاره څونه مربع کوټه پکار ده او 500 چرګانو لپاره بیا داسې وړي څونه ورته پکار ده که غټ شي بیا څونه اندازه په څونه اندازه کوټه کې په څو مربع کې د ساتنې وړ دي سره او کوټه څونه لوی څونه پراخې څونه ورسي څونه واه ولري مننه
ډیره مننه لښې پښتنې بل اوریدونکو له روز څنګه راو پیښنې آزادی رادیو خیر لکه چې ټلیفون قطع شو خیر ور بشو ډاکټر صاحبانو ته دا تاسو اوریدونکو ته په څو شیبو کې بیان وبترکو لمړی ډاکټر صاحب تراکه تاسو لمړنی اوریدونکو ته جواب وایس وای په غرنۍ سیمو کې اوسو دلته چې کله چرګان مرز ونیسي دوی ګولې ورکوي ځکه چې واکسین حالت نه رسیږي دی ګولې پاره څه وایست ګولې موثر دي کوم ډول او کنه ډاکټر صاحب اسيبولا ترکی ټلیفون بیا قطع شوې دی خیر ډاکټر صاحب مومن له شمرغلرو ټلیفون نه دی قطع شوې دوی به جواب وي ډاکټر صاحب مهرباني
دا غورور چې دا وګیزل را به تکړې وا ما مخکې ویل چې کچر تکول شي دغه د چرګانو د روزل فرزا یو څوک صحیح مخکې وړي شي هغه باید چې دغه چار څنګه ویده د پاره باید واکسین پیدا کی او تطبیق کی ولې دا وایروسي امراض شي دی دا امراض په تداوی نه لري دا وکای نه لري لکه په دمانه دغه چرګان باید دغه مرض شیدا په راځي د دې مقابل کې باید مقاومت دغه هغه انټي باډي چې د وجود کې لري هغه باید بادار وي د اسکر په شکل ولاړ وي دغه اسکر په شکل چې دریږي د لپاره باید واکسین تطبیق شي واکسین معنا دا چې دغه کومه ناروغي چې په دبا نه راځي دغه ناروغي نه دغه میکروب هغه سره شوي دی دا یا نشوي یا نیمه ژوند دی دا بیرته دغه چرته تطبیقيږي کله چې دا چرته تطبیق شو د دې په وجود کې انټي باډي دا هغه اسکر دی د مدافعې دی دفاع کوونکی دی هغه ودریږي دغه مر چې کله تی راځي نو هغه دغه کې دا دمن جوړي نو چون کې واکسین د لپاره ضرور دی کله چې وایروسي امراض پر راشي بیا د تداوی صورت
نه ډاکټر صاحب یعنی تاسو خبره داد چې به واکسینه بل چاره نشته خامخا باید واکسین وکي اما د دې سوال دا و چې واکسین چینه وی بیا څه کولای شي او کنه بل لار نشته دغه خلک چې ګولۍ ورته وای
او بیا دا د فارم د منیجمنت خبره ده باید ابو هوای صحیح وساتل شي چرګانو ته باید کوي ځاور کول شي همدارنګ غیر مسول کسان باید د فارم کې د فارم په طرف باید پرېنه خدل شي همدارنګ نور هغه چرګان چې هغه بیرون ګرځي په پټو کې ګرځي هغه باید د دې سره یو ځای نشي چرګان د پاره باید یو خاص مرغانچه وجود لري که چرته مرغانچه وجود نه لري موږ نشو کولای چې دا د مختلفو امراض څخه بچ وساتل شي نو چون کې دغه لاري دی باید چرګان کنټرول دي د پاره به هوا برابر وي د پاره باید انرژي لرونکي خوراکونه ورکول شي او همدارنګه چون کې کله په ناروغي را نو کولای شي چې دا د انساني شربتونو چې الته دی رسیدګي ورته ولري اوس دا څه کله نشته چې هغه کې به دواي نه انساني نه پیدا ویږي به کولای شي چې څنګه لپاره د پرستامول نه او همدارنګه د پیناډول ګولیو نه استفاده وکړي چې دا په دو او بو کې ورکول کیږي دا مشکل نه دی
bale ډیر مننه اوس به راشي دی دوهم اوریدونکو پښتنو ته چې د چرګانو لپاره څومره ځای پکار دی وړو لپاره دی غټو لپاره مهرباني
د چرګانو د فارم د لپاره دا خبره ده مهمه خبره ده چې زکه چې یو څوک غواړي چې چرګانو کاروبار شروع کړي او غفارم جوړې نو اول باید فارم په داسې ساحه کې جوړ کړي چې هغه
د کلی ولس د بازار د ملار نه د دې نه لري وي تر څو د باندې د چا د تګ راتک لار نه وي او همدارنګ کله چې دا محصول حاصل ته ورسیږي باید دا د هر قسم افات او امن کې وي. دویم دا چې کله فارم جوړیږي باید هلته پاکې اوبه وجود لري یعنی خوږې اوبه وي دا چې نه چې ترشي وي او یا تیزابي وي چې هغه وروسته بیا نقصانات رامنځته کوي. نو چونکې د ده ځواب ته به راشما دا ډېر اوږد بحث دی نو د ده ځواب دا دی چې موږ کولی شو
د مثال په شکل ورته وایس د په ډیر مشخص ډول دویل چې کڅوک زر چرګان لري څو متر مربع ځای ورته پکار دی ک واړی وی او ک بیا غټ شي څنګه
نو دا فرمات دا کولای شي چې مونږ په یو متر مربع کې د لسو چرګانو د پاره دا تونه لسو چرګانو لپاره ځای ورته منتخب کړئ شي نو کولای شي چې دا بیا فرق کې په ژمي کې فرق کې په سخت ګرمۍ کې په اوړ کې دا فرق دی نو په ژمي کې کولای شي چې په اتونه تر پنځه لسو چرګانو لپاره په یو متر مربع کې په چرګان واچول شي او په ژمي کې په اوړ کې بیا دغه تعداد راکمیږي چونکې په اوړ کې هوا ډېره ګرمیږي د تنفس د چرګانو هم فورته ځي هوا ډېره ککړیږي د دې لپاره چې چرګان په خطرناکو اندازو باندې اخته نشي نو دا باید پراخه وساتل شي نو په دغه ترتیب باندې کار مخته وړی شي کولی شي چې دا مثلا د 500 چرګانو د پاره د 0 چرګانو د پاره 500 متره په نسونو پر 2 متره د ریکلا فارم جوړ کړی.
بله ډیر مننه. اټیقولا صاحب مخکې یادونه وشو چې له پاکستانه واړه چرګوډي راځي او بیا تاسو روسي ولې په خپل لاوله چرګان عملته نه تولیدیږي تاسو په خپل فارم کې تولیدوي چرګان مثلا هغه په چرګانو په چ جوړو باندې بدلوي او کنه
جناب سروان سید دې لپاره خود ته بریډر فارم پکار دی به وسره هغه نشته دلته هغه سره به ماشين نشته د افغانستان اقتصاد او کمزور دی د سې تجارت نشته دی چې په افغانستان کې دی تجارت ترش ورکړی دی او د هغه ماشين ولري یا د بریډر فارم ولري چې هغه بریډر فارم چې یعنی هغه تولید کې هغه چرګي هغه افغانستان کې نشته دی په دې خاطر منځو او د غوندې هوا نه راوړل دا چرګي.
ډاکټر صاحب مومن دا ولي د چرګانو د پاګي په چوړو باندې دی اړولو ماشينونه خو ډیر قیمته نه دی دا خو په خو هم په افغانستان کې وو ولې نشته ولې په دې برخه کې خلکو توجه نه کوي خصوصا شتمنو پنګوالو
په مهمه مسله د چرګانو د ساتنې یا روزنې په برخه کې یو دا دی چې بریډر فارم دی بریډر فارم دغه ماډل سٹارټ کوي د غوښینو چرګانو مور او پلار دا یو مهمه برخه ده د چرګانو پر روزنه کې موته اصفانه چې موږ په دې ټول د شلو کالو کې هم په دوانه قادر نشو چې دا برخه موږ کنټرول کړو. یو خدای دې چې زمونږ هیواد ته د مختلفو هیوادونو نه کټه واړه چرګان دار انتقالېږي او دا سره مختلف امراض هم راته انتقالېږي چونکې دا بریډر فارم چې دی دا ډېر پر مصرف دی پر مصرف معنا دا چې یو چرګ چې پروډکشن تر رسیدي یا تولید تر رسیدي یا هغه تر رسیدي مدبانه تقریبا په اوس وخت کې 1,200 افغانۍ پر خرچ راځي همدا د دغه چرګان په فرض کې یو څوک 6,000 وساتي مکول چې په دغه 2000 د کنده په ملیونو افغانۍ کې د نږدې چر په طلب شي نه ډیر زیات نقصان کوي. دوی مدا چې زمون په هواد کې دی دغه چې بریډرو لپاره ویکسین نشته چې خپل ویکسین ورته تطبیق کړي چون کې دغه چې فارمونه لکم زیات خلکو وساتل خو کله چې پروډکشن ته جوړ شو نو کوم واکسین چې دې تا وراره چې دا مګه واکسین نو په ذریعہ باندې دا منځلاړ نو مونږ په دې باندې خپې چې زمونږ د مسلک دی چې دا ول لاړ څخه خاطر لاړ دا یو سیاسي موضوع ده. مونږ هغه وخت بریډر فارم دلته کنټرولولی شو چې زمونږ ویکسین وکړي زمونږ درمل وکړي زمونږ فیډ ټول هغه ماتیریال چې دی هغه مواد ټول زمونږ خپل نکولی شي چې مونږ بریډر فارم کنټرول کړو. تر سو منګه نور هوادونو ته ضرورت نه روز منګه غته ستونزې دغه بریز فارم دی وسن دی پخوان دی او کچرته ونشي انده کېږي ځکه یو چرګوړی چې د ابتدا نه په امراضو باندې اخته وي یو چرګوړی چې د کپنۍ نه ناروغ او هغه غیر صحت مند راوتلی وي هغه د اول ورځې نه فارمر بیچاره ته په مرګ شروع کی تلفات باندې شروع کی تر اخره پورې دا مرګ کی متابن زمونږ فارمر په نقصان کې دی مخکې طریقې چې تاسو ته 200 فارمونه یادونه وکړه تقریبا زمونږ په نګرار کې د یو نی د درې زره پورې فارمونه رسیدلي په درې زره کې ګمان نه کوم چې 200 فارمونه مسفالي وجه دا ده چې زمونږ اکثره فارمرانو بیچاره په دې باندې په دې کې مخ شو نقص شروع کیږي د بریډر فارم نه نقص شروع
لیکن دا ډیر مهمه موضوع ده ډاکټر صاحب مومن دا ډیر مهمه موضوع ده چې دومره په نورو برخو کې د چرګانو د فارمونو په برخه کې کار شوی دی ولې په دې برخه کې نه دی شوی کدي واکسینو مسلې خو واکسین د چرګانو د ناروغي لپاره هم له بهر نه واردېږي افغانستان خو خپل واکسین نه تولیدوي نو ولې دا بل واکسین نه واردېږي
اصلا خبر ادا سی ده چې زمون بریډر فارمونه چې دی د زمون تجاران درونه دی هغه یو ځل دو ځل دا امتحاني واچول او هغه چې کوم زیات مقصودی ځان به برخه نه ویلی ده دا که واکسین د نورو هیوادونو لپاره انتقالیږي دا د ګوندین لپاره انتقالیږي مسله په کې ده چې زمون د هوا د لارې هم دا انتقالیږي او د زمینی د لارې انتقالیږي نو طبعاً دا د حقیقت دی ما دا چې زمونږ تجاران اکثریت د ګوندین هیوادونو په زیاته اندازه باندې د چرګانو په برخه کې چې هغه واکسین هم د کې راځي را انتقالوي چون کې زمونږ د ګوندین هیوادونو هغه بریډر فارمونه چې لري سرمایه گزاري کړې دي او دا وی ښه مارکیټ افغانستان دی اغه لغواړي چې په افغانستان کې د چرګوړو پرډکشن او د چرګوړو هغه تولید به شروع شي نو هغه خپل هغه کار کوي او په هغه وخت سره هغه فارمونه بنوي دا موږ هغه وخت کولای شو دا ډېر او فراخ موضوع ده دا
بله ډېر مننه ډېر مننه البته په دې برخه کې کېدای شي چې یو بل متبادل هیواد پیدا کړي لغوی نه وارد کړي بله ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب محمد غالب مومند په جلال آباد کې د پولچی ډاکټرانو د ټولنې مالی مسؤل او همدارس ډاکټر صاحب حسیب الله ترکه په جلال آباد کې د پولچی ډاکټرانو د ټولنې رئیس او همدارس شاغله عتیق الله چې د چرګانو فارم په ننګرهار کې لري له تاسو ټولو مننه له تاسو اوریدونکو هم مننه دویم چې ټلیفونونه مو وکړلو پښتنې مو وکړې
بڑے شم وی وی بیا کل راز وی وی بیا کل راز اور دش وی گولا دل وڑی پرندے وی بیا کل راز وی وی بیا کل راز لال دی دماغ پلوا یا پلاس کی دس نو گولو پونچے وی بیا کل راز وی وی بیا کل راز
رانش